په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجلده. السلام علیکم. د پنجشنبه ورځ د غبرګول یا جوزا یو دیرشمه د جون میاشتې شلمه خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي. ښاغلی بنت نن په خپل ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې لیکلي چې که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډیری یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د بسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی وو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په نولس ولایتونو کې د نسبتاً تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړی دی. دغه ریاست نن په ویتلایه کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بیلابیلو برخو کې د باران سطح له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. په اطلاع کې ویل شوي چې د سالنګونو تر څنګ به په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې هم وي چې د بادونو سرعت به یوه ساعت کې له 1500 تر 90 کیلومتر پورې وي. پیران کې د وې ادم سوي معترض مدافع وکیل د رژیم ضد تبلیغاتو په تور په شپږ کاله بند محکوم سو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په کراچ کې د ایران انقلابي محکمې د ادم سوي محمد مهدي کرمي د کورنۍ مدافع وکیل امیر حسین کوهکن ته د بند دغه سزا چاکلې ده. د بشري حقونو د فعالانو اړوند خبري اژانس هیرانا د راپور له مخې کوهکن د غونډو او توطیو او د رژیم ضد تبلیغاتو په ګډون په څو مواردو تورن سوی وو. تاکل سوی د امریکا پوز بنن پنشن بعد غزه په سواحل کې لماقتی تاسیسات غزه ته د بشری مرستو رسولو بهیر بیا پیل کړي. دا خبره دوو امریکایي چارواکو د خپل نمونو نه افشا کېدو په صورت روټرز اجانس ته کړي ده. دوی ویلي د تاسیسات چې تیر اونۍ په سمندر کې د خرابې هوا له کبله په موقت ډول بل ځای ته لیږدول سوي و بیرته د غزه په ساحل کې ځای پر ځای سوي دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزونکی راهول دراوید وایي لوبډله به نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د فرانسې خبري اژانس د شغلي دراوید د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي افغانستان د دغو لوبو په فرمټ کې یوه خطرناکه لوبډله لري او خپله وړتیا یې په نړیوال جام کې ثابته کړې. د هند په وړاندې د افغانستان د لوبه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړی سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي. انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پای لوبو ته به لاره پیدا کوو.
افغانستان په ګروپي پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه، خو تېره دوشنبه د ویست انډیز په وړاندې ماتې وخوړه. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د سژانویو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 5:30 بجې د سلووینیا او سربیا ترمنځ پیل سوې. تر اوسه پورې 3:30 دقیقه ده، دواړه 0-0 روان دي. دویمه د شپې 8:30 بجې د ډنمارک او انګلینډ ترمنځ او درېیمه هغه به د شپې 11:30 بجې د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وي. خبرونه مو د مازیګر د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوحې د درېمې غونډې افغان میرمنې به برخې کړی سوي.
Reports in recent days have indicated that
پولیسو ورځګی راپورونه کوي چې تا په امتزاده د دوه راتونکو درېمې غونډې ته نه ده بدل شوې او د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنې څرګنده کړې چې د پخپارتوګه د امنیت شورا د 25 نمبر پریکړه لیک غیر مستقیم نقص دی.
د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د کولارا وبا تر ټولو ډېرې پېښې افغانستان کې ثبت شوې.
هغه ترکاریباب یا هغه میوه‌جات چې کله راوړو د بازار څخه هغه په صحیح شکل باندې پریمینځو پلور واچوو درې رکه خبره ده.
د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه د یوه متخصص مرکه هم خپروو.
که چیرته دی موږ ډېر رنځونو ته پرېږدو او په لږ ټارګېټ کې اوټ کړو لکه څنګه چې پاکستان سره میچ و یو سره شل یو سره دېرش نو زه امید لرم چې انشاءالله افغانستان به چیف کړي.
د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت مو ځینې کډوال ژغولي.
اګلر لرو چې هیڅ نو عرضه د خدمات اجتماعي و د مهاجرینو کې ندی راکړل شي.
دا هموري چې کاناډا د ایران سپای پاسداران ځواک د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرق لاست ورزو در پورونو برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان وی ملګری ملتونو د دوهې له درېمې غونډې افغان مینمنې به برخه کړې دي. د دې سازمان د شوزو برخه مسؤل هیدربر ازادي رادیو ته ویل د ملګری ملتونو دغه عمل د شوزو سولې او امنیت په اړه د ملګری ملتونو د امنیت شورا له 1325 نمبر پریکړه لیک څخه ښکاره سرغړونه ده. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې درېمې ناستې جوړېدو ته کمی ورځې پاتې دي، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د دوهې له راتلونکي غونډې افغان ښځې ایستلې دي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤل هیدربار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کړنه د امنیت شورا له 1325 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده.
Reports in recent days have indicated that
پروسی ورځو کې راپورونه ښیي چې افغان ښځه د دوهې راتلونکي درېمې غونډې ته نه ده بلل شوې او د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنې څرګنده کړې چې دا په ښکاره توګه د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک غیر مستقیم نقص دی چې وایي ښځې باید د سولې په ټولو پروسو او د خپل هېواد راتلونکي په اړه مهمو بحثونو کې بشپړ ګډون ولري.
میرمن بار دا جزئیات ورنکړل چې د دوهې غونډه کې کوم افغان ښځو ګډون کاوه او ولې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملړه لري کړی دی. خو د دوهې په دوهمه ناسته کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ډاګه ویلي وو چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار له دې وړاندې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې ناستې له اجنډا د ښځو د حقونو موضوع لدی شوي. نوموړي په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ویلي وو ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د اغلی بار د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقونو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوهې په درېمه ناسته کې ملګري ملتونه د طالبانو په غوښتنه ښځې له پامه غورځوي. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
جامعه جهانی میآیه و از طالبان خواهش میکنه.
نړیواله ټولنه له طالبانو هیله کوي چې د دوهې په ناسته کې ګډون وکړي او بل لوري ته چې د افغانستان خلک او افغان ښځې دي هغوی له پامه غورځوي او د طالبانو هغه شرطونه چې باید په دې ناسته کې افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازي برخه وانخلي، نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې دا شرطونه مني. په حقیقت کې دا کړنه طالبانو ته اجازه ورکوي چې پر افغانانو او افغان میرمنو له پخوا لا ډېر ظلم وکړي،
بزن افغانستان ظلم وستم کنن.
د ښځو د حقونو بل فعاله فاطمه اعتمادي وایي د ملګرو ملتونو په دې کړنې سره به په افغانستان کې ښځې تر لا ډېر فشار لاندې راشي.
په دې سره دوی په خپله د ملګرو ملتونو له لوري جوړو شویو قوانینو نه سرغړونه کوي او په دې سره موږ میرمنې چې له سختو حالاتو تیریږو تر فشار لاندې راشو او موږ او زموږ وضعیت به لا پسې خراب شي.
ټاکل شوي چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 1 جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون پخلی کړی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ په دوحه کې تر درېمې ناستې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره کتلي. دغه استازولۍ ویلي دوی په دوحه کې په راتلونکي غونډه کې د ښځو او نجونو د ګډون په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د افغانستان د پرمختګ لپاره د یوناما د کار په تړاو خبرې وکړې.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي ملګرو ملتونو د دوهې له درېمې غونډې افغان میرمنې بې برخې کړې دي. د افغانستان او ایران د ښځو حقونو د فعالانو یوې ډلې د جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي کمپاین په پیلولو سره له هیوادونو غوښتنه کړې چې له جنسیتي اپارتاید سره چې د دوی په ټوکو په دغو دواړو هیوادونو کې سته مبارزه وکړي. دغو فعالانو د سې شنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې په دې اړه یو کمپاین پیل کړی دی. ثنا کاکړ او نور تفصیل.
په افغانستان او ایران کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالو څیرو د جنسیتي اپارتایډ پای ته ورسوي کمپاین په پیلولو سره له هیوادونو غوښتي چې د هغه جنسیتي اپارتایډ په وړاندې مبارزه وکړي او پای ته ورسوي چې د دوی په هیوادونو کې د ایران او طالبانو حکومتونو لخوا ترسره کیږي. دوی په همدې موخه د سه شنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې یاد کمپاین پیل کړ. دا فعالان خپل عکسونه او غوښتنې د جنسیتي اپارتایډ پای ته ورسوي هشتګ په کارولو سره شریکوي. د فعالینو دا ډله د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو څخه غواړي چې جنسیتي اپارتایډ د بشریت پر وړاندې د جرم په توګه وپیژني. د دغه ګډ کمپاین غړو تر دې مخکې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان غړو هیوادونو ته یو لیک واستوه او د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د کنوانسیون د مسودې د اصلاح او پکې د جنسیتي اپارتایډ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د ښځو د حقونو فعالې او د دغه کمپاین غړي خدا خاموش ازادي راډیو ته وویل
دوا جبهې جوړې شوې تر څو وش کولای په ګډه کار وکړي او په دې لار کې له افغانستان، ایران او نورو هیوادونو څخه ډېرې ښځې ورسره یو ځای شي تر څو له موږ سره همغږي شي او په دې لار کې کار وکړي او موږ وش کولای د افغانستان دننه جنسیتي اپارتایډ پای ته ورسوو.
سیاسی فعالی او د جنسیتي اپارتایډ پای ته ورسوي کمپاین غړي فوزی کوفی ازادي راډیو ته وویل د افغان میرمنو محرومیتونو ته په پام سره لتیرو دریو کلونو راهیسې هڅه کوي چې نړیوال بنسټونه یې د لیري کولو لپاره لاس په کار شي.
نهادای بین المللی به شمول
د هغه بنسټونو په ګډون چې جنسیتي اپارتایډ ته کار کوي نړیوال بنسټونه د بیلګې په توګه د جزا نړیواله محکمه دوی ټول باید د افغانستان په حق له لاس په کار سي ځکه لدریو کلونو راهیسې د افغانستان خزې او انجونې د کار زده کړې او ټولو پرمختګونو څخه بې برخې دي او د دې مسلې اقتصادي او سیاسي پایلو افغانستان ته سخت زیان رسولای دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان مرستیال فرحان حق د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د پټکو جنسیتي اپارتایډ په دغه هیواد کې یوه اساسي اندېښنه وبلله. دا اندېښنه وروسته له هغې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تر دې 2 ساعته مخکې د یاد سازمان د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې په خپل راپور کې خبرداری ورکړ چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او له عامه ژوند څخه یې د ښځو ایستل د بشریت په وړاندې جرم او جنسیتي تبعیض وباله. تر دې یوه ورځ مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو وغوښتل چې د هغو رژیمونو پر ضد د مبارزې د هڅو د پیاوړي کولو په موخه چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي جنسیتي اپارتایډ د یوه جرم په توګه وپیژندل شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي خو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته یې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. همداشان ډیرو دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولې دي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې د کولرا وبا تر ټولو زیات پیښې افغانستان کې ثبت شوی. په دې موده کې په افغانستان کې د کولرا نږدې 30,000 پیښې ثبت شوی دي. سنا کاکړ په خپل راپور کې دا موضوع راخستی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د کولرا وبا د تر ټولو لوړې شمیرې خبر ورکوي. یا سازمان د چاشمبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د روان 31 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د مې تر 26 نیټې په افغانستان کې د کولرا 46,258 پیښې ثبت شوې چې په راپور کې د یاد شویو ټولو هیوادونو له شمیرو څخه لوړې دي. WHO زیاته کړې چې په همدې موده کې د کولرا ناروغۍ له امله 25 کسان مړه شوي دي. د یاد سازمان په راپور کې دغه شان راغلی چې یوازې په تیرو 28 ورځو کې د کولرا 14,451 پیښې او د دې ناروغۍ له امله 9 مړینې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې د روان 31 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په ټولې نړۍ کې د کولرا 1,499 پیښې ثبت شوې چې د تر ټولو لوړه شمېره یعنې شاوخوا 98,000 په ختیځې مدیترانې سیمه کې دي چې یوازې نږدې 30 زره افغانستان پورې اړه لري. د دغه سازمان لخوا په خبرو شوې نوملړ کې لیدل کیږي چې د کولرا ډېرې پیښې په ترتیب سره په افغانستان، زامبیا، زمبابوې، پاکستان او کانګو کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کولرا د خپرېدو لامل د نفوس زیاتوالی، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون بولي او د ګډې ځواب ورکونې لپاره د هیوادونو پر همغږي ټینګار کوي. د کولرا وبا یا شدید نسناستی د ناپاکو اوبو له لارې انتقالیږي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه په تیرو میاشتو کې د سیلابونو شاهدان وو چې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د څښاک پاکو اوبو ته د سیلاب ځپلو لاسرسی محدود شوی دی. د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله ډېری سیلاب ځپلې بېلابېلو ناروغیو باندې اخته شوي چې له دې ډلې یوه یې کولرا ده. د بغلان ولایت سیلاب ځپلی شهاب الدین وایي
زه خپله په همدې ناروغۍ اخته شوم. لومړی مې نس په درد شو، ډېرې وارخطا کړم او په 40 ساعتونو کې له پښو وغورځولم. ځان مې عاجل کلینیک ته ورسوه. کلینیک کې راته سیروم ولګول شول، پالته هم خنه شوم. بیا مې ځان روغتون ته ورسوه. 3-4 ماشومان مې هم په دې ناروغۍ اخته شوي وو، خو اوس ښه شوي دي.
پانتني روغتون کې متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي کولرا ناروغي چې په لویانو او ماشومانو کې رامنځته کېدی شي یوه شدید ساري باکتریایي ناروغي ده چې په 2 ساعتونو کې د شدید نسناستی او د مایاتو د کمښت له امله بالاخره د مرګ لامل ګرځي. نوموړی د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اول باید صحي اوبو ته پاک اوبو ته لاسرسی ولرو او په هغه مناطقو کې چې پاک اوبه شتون نه لري دشي هغه اوبه جوش کړي د هغې نه استفاده وکړي. دوهم هم د لاسو مینځل مراد کول، یعنې د شخصي حفظ الصحې مراد کول دا ډېر مهم دي. موږ به ډېر کوشش وکړو چې د خپل شخصي حفظ الصحې تر څنګ هغه ترکاري باب یا هغه میوجات چې کله راوړو د بازار څخه هغه په صحیح شکل باندې پریمینځو، کلور ور واچوو. د ډېره ښه خبره ده د خوړو ساتل په معقول شکل باندې خپل باندې کولرا په وقایه کې ډېر مهم رول لري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاملرنې نړیوال مرستندویه سازمان د مې په 14 په یو راپور کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو له لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شرې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه سیمه ییزه مسئله. کاناډا د ایران سپای پازداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړل او له کاناډایي وګړو یې چې په ایران کې دیره دي غوښتنه کړې چې له هغه هېواده ووځي. د کاناډا حکومت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې 3 کاله مخکې په تهران کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د قربانیانو نږدې خپلوانو په کاناډا کې هڅې پیل کړې وې چې دغه ځواک دی چې د دغه الوتکې د رانسکورولو په پیښه کې ګرام بلل سوی د یوه تروریستي سازمان په توګه ونوموي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کاناډا د عامه خوندیتوب وزیر ډومینیک لبلانک د چهارشنبې په ورځ په اوتاوا کې د یوه ترهګر سازمان په توګه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د نومولو د اعلان په مهال وویل چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د شاملولو پریکړه د ډیرو قوي او قانع کوونکو شواهدو پر بنسټ شوې ده. نوموړي دغه راز سپارښتنه وکړه چې هر کاناډایي وګړی که په ایران کې اوسي له هغه هېواده دی ووځي. خاغلی لبلانک چې په یوه خبری کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړل چې له ټولو امکاناتو به د دغه ځواک د تروریستي اعمالو په وړاندې کار واخلي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی د غټ خبری کنفرانس کې یادونه وکړه چې اوتاوا له تهران سره ډیپلوماتیکې اړیکې 2 کاله مخکې پرې کړې او له کاناډایي ادبایو وغوښتل چې ایران ته له سفر کولو ډډه وکړي. هغې همداراز پر نورو چې په اوس وخت کې په ایران کې اوسي غږ وکړ چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د کاناډا حکومت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په 2000 میلادي کال کې په تهران کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د قربانیانو نږدې خپلوانو په کاناډا کې هڅې پیل کړې وې چې دغه ځواک دی چې د دغه الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ګرم بلل شوی دی یو ترهګر سازمان په توګه ونوموي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې بوئنګ الوتکه چې د 2000 کال د جنوري په 8 د تهران له نړیوال هوایي ډګره پورته شوې او کیفته په لاره وه، له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د یوه توغندي په ډزو نسکوره شوه. د دغې الوتکې د خدمې په ګډون ټول 1 شپېته سپرلۍ ووژل شوې. ویل کېږي چې د وژل شوو کسانو نیمایي کاناډایي ادبا وو. په کناډا کې د قربانیانو د کورنۍ او ټولنې پرون چهارشنبه په یو بیان کې کناډا د حکومت د پریکړې د هرکلی ترڅنګ له ټولو سیاسي ګوندونو فعالانو او افرادو مننه کړې چې د هدف ته په رسیدو کې همکاري کړې ده. ایران په لومړیو کې د الوتکې د راغورځېدو په دې پیښه کې له لاس لرلو ډډه کړې وه، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تېروتنې په توغندي ویشتلې ده. دا هغه مهالو چې ایران په عراق کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د جګپوړي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل. او تاوا مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څنګه د تروریستي ډلې په توګه په لیست کې شامل کړی و، او په 2022 کال کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غړو په ګډون له 10,000 څخه زیات ایراني چارواکي د تل لپاره کاناډا ته له ورتلو څخه منع کړل. د اوتاوا او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې په 2012 میلادي کال کې پرې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د اتو غوره چیمونو په پړاو کې خپل لومړی لوبنن د هند په وړاندې کوي. د لوبه د کابل پر وخت ماشام پر 2 بجو په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان ټیم د ګروپي لوبه په پړاو کې د نیوزیلند، پاپو نیوګینی او یوګانډا ټیمونو ته ماتې ورکړه، خو وروستۍ لوبه یې کوربه ویست انډیز ته وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د اوتریش د کرکټ بورډ له رئیس بلال زلمی څخه پوښتنه کړې چې نننۍ لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده.
دا لوبه خورا زیاته مهمه ده، هر لوبه مهمه یې په سوپر ایټ کې. بدبختانه افغانستان رومبه لوبه د ویست انډیز نه بدله لوبه، نو د دې لوبه ګټل لازمي دي. ماست بن گیم دنو تو ورته کو
زلمی صاحب، په دې کې شک نسته چې د هند ټیم په آسیا کې د قوي او پیاوړو ټیمونو څخه ده، هغه د قوت اړخونه کوم دي؟
هند خو عموما کرکټ په تاریخ کې هند همیشه د ښه بیټنګ لاین اپ لري، همیشه ښه بیټنګ کوي، د بیټنګ په زور خپل میچونه ګټلی دي. نو د هندستان بیټنګ په واقعیت کې قوي بیټنګ لري.
د افغانستان ټیم لکومې لارې کولای سي چې د هند د ټیم په لوبه کې رخنه وکړي یا ځانته لاره پرانیزي تر څو دغه لوبه یا وګټي یا مساوي کړي؟
ښه، که تاسو د هند دغه تیرې لوبې وګورئ نو پیچونه مالته لږ سختې، خو د هغوی بیټنګ هم داسې نه دی. هغوی آی پی ایل کې ښې لوبې کړې، اسانه پیچونه باندې دا پیچونه لږ سخت دي، نو دلته ورته مشکلات شته دی. که چېرته افغانستان رمبې بادنګ وکړي او د هند دغه ټاپ آرډر آوټ کړي او لږ پرېشر پرې واچوي، نو ډېر قوي امکان شته دی چې په لو سکورینګ ګیم کې هندستان لږ سکور رنزونه وکړي او افغانستان ته یو ښه چانس تاسو ته ورشي چې دغه رنزونه دي چیچ کړي. ځکه د هندستان بالینګ چې کوم دی هغه څه سترانګ نه دی چې څنګه بیټنګ سترانګ دی. نو که چېرته دی موږ ډېر رنزونه ته پرېنږدو او په لږ ټارګېټ کې آوټ کړو، لکه څنګه چې پاکستان سره میچ و نو یا یې د امریکې سره مسابقه وه، نو یو څه د شل یو څه د دېش، نو زه امید لرم چې انشاءالله افغانستان به چیس کړي. زلمی صاحب، د ویست انډیز
په پیچونو کې څه ستونزه ده؟ توپ یا بال په بانس نسی کوي که څنګه چل دی؟
عموما د ویست انډیز پیچونه سست دي، سلو دي او سپینران ته پکې ډېر کومک موجود وي، نو دغه یو علت دی. دغه د آسیا بیټسمنان چې کوم راځي دلته لوبېږي نو هغوی هلته آسیا په پیچونه مخته وي، هغه ډېر اسانه پیچونه وي، مطلب بیټنګ فرینډلي پیچونه وي، نو دې په خاطر چې کله دې ملکونو ته راځي بیا ورته مشکلات پېښېږي. نو د ویست انډیز وکټ سلو وي، هغه نوې څنګه چې په آسیا کې ورته میلاوېږي.
د افغانستان د ټیم د قوت اړخ کوم دی چې کغواړي په دې لوبه کې ور باندې زیات تمرکز وکړي؟
د افغانستان همیشه سپینران ډېر ښه لیدلي دي او سپین ډپارټمنټ کې ماشاءالله ډېر قوي ټیم دی، مطلب ښه بالینګ لري سپین کې. اوس نو موږ سره فاروقي صاحب هم دی او فاروقي نو بیا ډېر پیاوړی بالر ته جوړ شوی دی په دې تیر کال نیم کې. نو نه تنه اوس زمونږ سپین ته سترګې دي، فاروقي ته زمونږ سترګې دي، او بل زمونږ اوپننګ ګوربز او ابراهیم زدران. نو که چېرته دوی یو خاص تن واخلي نو ډېر ډېر میچ شته چې انشاءالله چې دغه میچ کې به ډېر ښه وځلیږي افغانستان په نسبت ویست انډیز میچ مقابل کې.
زلمی صاحب، دننه په هیواد کې د کرکټ مینوالو ته د دې لوبه په حق له څو ویل غواړي؟
موږ هم به خو به دا ویم چې اول پرې د فخر ځای لري چې افغانستان ټیم سوپر ایټ لار پیدا کړی دی. غیر دا ټیمونه لکه نیوزیلند، پاکستان، دغه نور ټیمونه چې لنکا دی او بهر شو د ورلد کپ څخه، او افغانستان د مقام تر راغندا د فخر خبره ده. او بس دا به ورته ویو چې دوګانې کوي چې د هند ته ماتې ورکو، نو بیا به موږ ته یو چانس پیدا شي چې یو میچ نیمو ګټو انشاءالله ټیم فاینل کې لا پیدا کړو.
د اوتریش د کرکټ بورډ رئیس بلال زلمی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com
په ایران او پاکستان کې ډیره ځینې افغان کډوال لبیلا بیلو ستونزو سره ټکوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته لخپل هیواد وتلو ته مجبور سوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د افغان پناهغښتونکو شمیر 6.4 میلیون کسانو ته رسیدلی. عبیداس پوژمی او نور تفصیل.
د پولیس له طرفه زورول کېږي دا خلک چې اکثریت پاسپورت او ویزه نه لري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار اوسیدونکی علي دی چې په کډوالۍ کې د افغانانو له ستونزو شکایت کوي.
په اوله قدم کې اقتصادي مشکلات ده، دو کار نشته، روزګار نشته، دو بچی به سرنوشتی ده چې نه تعلیم ده او نه مکتب ده، ورته زمینه نه ده مساعده شوی. د پولیس له طرفه زورول کېږي دا خلک چې اکثریت پاسپورت او ویزه نه لري. هلته پاکستان حکومت وایي چې دو باید پاسپورت او ویزه راشي.
سارا یو بل افغانه ده چې دا هم په پاکستان کې اوسیږي او په تمه ده چې مقصد هیواد یې پناه ورکړي. دا چې نه غواړي نوم او د استوګنې ځای یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
نه داشتن کارت یا به خاطر مو اقامې در پاکستان هست.
په پاکستان کې د کارت یا اقامت نشتون ستونزه ده. د ویزې ستونزې ده چې د ویزې بیه تر $1500 او $2000 پورې ده. افغانان یې نشي ورکولی. دویم زموږ د کیسونو پروسه ده چې د کډوالو د ډېر ګڼې ګونې له امله ډېره په څه پر مخ ځي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفي هم په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ته د مقصد هیوادونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر له نه پاملرنې شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو این ایچ سی آر نه داسې ګلر لرو چې هیڅ نو عرضه د خدمات اجتماعي به مهاجرینو کې نه دی راکړل شوی و موږ هیڅ تایید نه یو چې دا مکتب، دا مدرسه، دا په دې د وره صحت یا کوم اقتصادي مرستې ته دا انیسیار په د خلکو په مستحقو مهاجرینو کلي وي موږ شاهدان نه یو.
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله په سلګونه زره افغانان بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. دا شمیر په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته لا زیات شوی او ډیری خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د پرمخ بیولو او مقصد هیوادونو ته د تګ لپاره هم ایران او پاکستان ته تللي. هغوی چې د اګست له 15مې وروسته کډوال شوي د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه او د خپلو لونو زده کړې هم د خپلې کډوالۍ مهم لاملونه یادوي. یو افغان کډواله چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته کډواله شوې او دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، په یاد هیواد کې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خودم و تمام مهاجرین افغانستانی که در اینجا زندگی میکنن با مشکلات زیاد
سر زو طول افغان کډوال چې دلته ژوند کوي به برخلی کیو او لګنو ستونزو سره مخ یو. د ټولنیزو ستونزو څخه نیولې تر اقتصادي ستونزو پورې
کله یو خوا افغانان نور هیوادونو ته کډوالیږي، له بل خوا یو شمیر هیوادونه دوی بیرته خپل هیواد ته لیږي، چې دا لړۍ د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ډیره چټکه کړې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د شمیرو له مخې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال د اپریل تر میاشتې پورې له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په جبري توګه یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د میدان وردګو اوسیدونکی جمعه خان یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستون شوی. نوموړی کډوالي د ډیرو افغان کډوالو انتخاب نه بلکې اړتیا او مجبوریت ګڼي.
زیاتره کډوالي د تفریح او داس نورو شیانو له امله نه کوي، بلکې زموږ اقتصادي وضعیت رښتیا هم ډیر خراب دی او موږ له بیکارۍ سره لاس او ګریوان له همدې امله د مقصد هیوادونو په لور روانېږو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د راپور له مخې چې د جون په میاشت کې خپور شوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو رسمي شمیر په 2023 کال کې 6.4 میلیونو تنو ته رسیږي. په راپور کې ویل کېږي چې افغانان د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستره برخه جوړوي چې په دو کې 1/6 برخه یې د یو این ایچ سی آر تر ملاتړ لاندې دي. ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې د جون 6 د پناه غوښتونکو د ژوند د ښه څیړلو د دوی د وضعیت د ښه کولو او په اړه یې د ښه پوهاوي په موخه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. خو په ګاونډي هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې قضیه لري ټینګار کوي چې مقصد هیوادونو ته د رسیدو لپاره یې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې چې اوس نه بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو لاره لري او نه هم په کوربه هیوادونو کې د هوسا ژوند لپاره امکانات.